کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه ستړي مشه کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته موز فرید سیال هر کله کوم فایل با پلندو خبرونه وکړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په تړاو غونډه لري. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي چې غونډه دوشنبه ماسپخین د بند دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو به پکې بحث وشي. د راپور له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه ترسره کیږي او ویل شوي دي چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو به بحث پکې وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړه چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارټن کرفټن د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې ده چې د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له 20 سیلاب ځپلو سره مرستې کړې ده. دغه سازمان د سشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې دغه مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د تېرې یوې شپې او ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه و تنه مړه شوي دي. په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې چې راوتلي مرګ ژوبلې خلکو ته اړولې ده. افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او یو سلو شپږ منډې هدف وټاکه. افغان ټیم په 12 اوره کې هدف پوره کړ او په 3 وکټې لوبه وګټله. د افغانستان بل لوبه سشنبه له بنگلاديش سره ده او په آسیا جام کې نن یو بل مهمه لوبه د پاکستان او هندستان ترمنځ ده چې ورد مخې ټیکټونه پلورل شوې دي. او د اوکراین چارواکو د جاپوریژیا اټومي بټې شاوخوا میشتو خلکو ته د ایډین ټابلیټونه ورکړې دي. اوکراینی چارواکو ځکه د ایډین ټابلیټونه خلکو ته ورکړې دي چې له اټومي بټې د احتمالي زهرجنو غازو د وتلو په وړاندې خوندي ووسی. اوکراین او روسیې دواړو یو بل د دې لوی اټومي بټې شاوخوا د ډزو په پیل تورن کړې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام د پایل په سیالیو کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. له دې سره جوخت د ورځګانمو د فوټبال د وروستیو جزئیاتو هم خبرو.
په دې کې 14 ټیمو ګډون کړی وو او 4 ټیمو فاینل ته لاره پیدا کړله، لکه روشان او اریانا په نامه یو ټیم او کوړی پیاوړی دی.
د افغانستان او پاکستان د وروستیو سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي، خو له دې سره جوخت غزنی کې بیا بېوزلو کورنیو سره نقدي مرسته شوې ده.
د 200 کورنۍ لپاره نقدي مرسته ترسره شوه. دا مرسته د هغه کورنۍ لپاره چې کورونه یې د جنګونو او سیلابونو له کبله مخکې زیانمن شوي وو ترسره شوه.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د اروپای ټولنې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې طالبانو د منځلاري توپ کومه نه خنه د خودلې او د افغانستان پنځه وا به یوازې عامول سپرې کوي. په افغانستان کې روستي بشري وضعیت کړکېچن بللې او ویلي چې دا مهال 80% افغانان له لوږې سره مخ دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازي جوز بورل ویلي ښایي افغانستان د نړیوالو خبرونو له سرټکو راښکته شوی وي، خو د افغانستان د خلکو وضعیت لا هم کړکېچن دی. طالبانو بیا لندړيوالو د تعامل او غوښتنه کړې ده. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې وره.
داغه سلام ایصالانسته په خواجه مخوله
ظاهر د روزګان ولایت اوسیدونکی او د وی اته کسیسی کورنۍ سرپرست دی. دی وایي سره لدې چې مایوب دی، خو بیا هم د خپل ماشومانو لپاره د وی مړی جوړې پیدا کولو په خاطر ان تر نور ولایتونو ځي او راځي. خوب خبره بیا هم په اسانه ورته د شپې ورځ خوړه نسی موندلای.
کورت مشکلات وشیدی و اتر نبچان میجی منگری در دوردی در خواه دیر کمایی در پا خواه بر پرطلب هنی خستان نگستارا پاپو زجور سره و میخواری و روزانه میکوایست و ساغم نستا
در ظاهر پشان پزرکون افغانان در محل اقتصادی و بشری نورین سرمخ دی تازه در اروپایی طولانی در بحرانه و چار و اوامیتی تگلاری استازی جوزب بورل هم اندیکنه ترگنده کری چه پا افغانستان که در خلق و وسیعت کرکی چنده خاقلی بورل پیوشنه نکی چه در اروپایی طولانی در کمیسون پا ویپانه که خبرسوی لیکلی دی خواهی افغانستان خبرون و لسرطه کچ خواهت لیوی خلا هم پا در هیواد که در خلق و وسیعت خراب دی پا تیر کال که طالبانو در منزلاری توب کمنخه نده خودلی برعکس لبخانه شمنو سرسره طول اینجونی ووز هم لزدکرو منی دی ده هیواد لوی برخه یعنی اویاس لنه نفوز لوگی سر مخ دی او دیرای افغانان پا ویره او جلاوطنی که زون کوی هیت حکومت حتی پاکستان او قطر هم لطروس طالبان پر اسمیت نری پیزندلی پا ورطا وقت که ده افغانستان خلق ده خپل هیواد ده انزواب خاطر دروند قیمت پری کوی غغلی بوره لیکلی چه ده ارتیاو پا برطلا ده بشریم راستو کچه دیر چیچه ده ورسته لحقی چه ده 2021 کال پا آگست که طالبان پر افغانستان واکمن سول لافغانستان سره ده اکثر و نردیوال هیوادون راستی بنده او ده امریکا لوری ده افغانستان بانک شتمنه ای کنگل سوی چه لعماله اکثر افغانان لشدی دو اقتصادی او بشری ستونزو سره مخصوی دی ده طالبان ده حکومت چارواکی هم منی چه افغانان لبشری او اقتصادی کرکیر سره مخ دی او قوخته نکوی چه نردیوال دیه لسنیوه وکری د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دې له دې کړکېچنو حالاتونه د افغانستان د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له دوی سره تعامل وکړي
وړاندې باندې ځینې خنډونه ایجادېدل دا ګټه نه کوي مګر غوښتنه دا ده چې دا ټول خنډونه لرې شي او افغانستان سره او د نظام سره کومک وشي د ثبات لپاره یو مشترک کار دی چې ټولې اوس وکولی شي ثبات ټینګ شي.
وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې دا مهال 25 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
طالب چرواکی وای پتیر شپه ورس کې پننګرهار او لغمان کې د سیلابونو لامل لیک تر لګه وکسان مړ شوې دي. د افغانستان په شاو خالص ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلې دي. په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلې خلک وای چې مرستې ته منتظر دي. سفیلا ستانکزی در راپور کوي.
بی بی جمالا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده. هغه وایي د سیلاب له امله یې کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده.
سامان پکی خایو تو وړی د خلاص د چم نشته د خدای.
میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی. وای چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپناه په لټه کې دی.
کورم پاک راته وړی دی، ختم کړی دی او کور او سامان او ژوندګي هر څه خالي اندونم کړی دی چې ماشومان هم بس سرم بچ کړی دی او نور دیو شي غنه لري چې موږ دا ویسو او پکې ژوند وکړو او ژوندګي.
طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستي او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولي دي. د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل دغه سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي.
دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات ترلودل چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جرې په زراعتي ځمکې دغه سیلابونه لپاره تخریب شوي. دغه سیلابونه د هیواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي چې په هغوی کې اروزګان، قندهار، زابل، میدان وردګ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان ولایتونه دي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې. دغه دفتر دی وی خبر پانی په یو برخه کې ویل شوی چې په تیر یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 104 کسان وژلي او 215 نور یې ژوبل کړي دي. خبر پانه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړي، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د آسیا جام د پیل په سیالیو کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې خپل پیل په بری سره وکړ. له دې سره جوخت اورزګان کې د فوټبال 4 پیل شوې لوبې پای ته ورسېدې. د فوټبال په دغې لوبو کې 14 لوبډلو ګډون کړی و چې د روښان لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېدې. یاد سیالۍ د یو ځوان لخوا په شخصي لګښت په لاره اچول شوې چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی و. چوزیاته په دې راپور کې وره
افسر دلته نه شه بیا کوي درس یاخد
د دې والی په نوم د پیل سوي څلرويش تورزنی تورنمنټ ورستی فائنل لوبه ده چې د ترینکوټ شار په یو څنډه کې د فوټبال په یو لوبغالي کې نن تر سره شو. د دغه ورستی لوبې ننداري ته چې سلګونه ځوانان هم راټول شوي وو، بل اخره د روشان لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. هغه صداقت چې دغه تورنمنټ یې په خپل شخصي لګښت جوړ کړی وو، ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالیو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی وو. صداقت وایي په دغه څلرویشت ورځنیو لوبو کې روشان لوبډلې لومړی، آرینا لوبډلې دوهم او پیاوړو ځوانانو درېم مقام خپل کړی.
کړو د ځوانانو د واج د تشویق په خاطر په دې کې 14 ټیمو ګډون کړی وو او 4 ټیمو فاینل ته لاره پیدا کړله، لکه روشان او آرینا په نامه یو ټیم او پیاوړي پیاوړي بی. روشان اول مقام او آرینا دوم مقام او پیاوړي درېم مقام.
دا شور او زواج بیا د هغه ځوانانو دی چې د ژوند ډیره خوشحالي کې د شل کلنې جګړې ترې خوړلې او د غراز اوسنی وقمنو بیا محدودیتونه پروازه کړي. دی وایي په دغه ډول ورزشي ډګرونو کې د راټولېدو پر مهال د خوشحالۍ او آرامۍ احساس کوي. هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې ګډون کړي و خوشحاله دي او د نورو دغه ډول لوبو جوړېدو غوښتنه هم کوي. دو تنو لوبغاړو رحمت الله لایق او فرید الله ازادي راډیو ته داسي ویل
ډیر خوشحالي وزده که چې ځوانان تشویقیږي او زموږ غواړو چې دا چې نور ځوانان نم د ټولمن جوړ کې وي. هر سړی باید دا ټولمن جوړ کې ولی چې دا ځوانان تشویقیږي. دا روزګان خو چې داس دی نکلی ودلې دی او دا ځوانان باندې سره تشویق سي چې درسون څخه مونږ دغه غوښتنه ده چې موږ تل تر رسمي ټولمنټونه جوړ کې ځکه چې هغه چمن دي دا غیر رسمي ټولمنټ دی. باید هلته رسمي دغه ټولمنټونه جوړ سي ولی دا ځوانان ډیر تشویق سي
او د پدراسون څخه غوښتنه ده چې د ټولمنټونه جوړ کې د رسمي ټولمنټ د شخصي ټولمنټ رسمي ټولمنټونه د لوپال د لپاره جوړ کې ترڅو په چمن کې دی وکولای شي چې فوټبال وکي او خپل د کورنۍ د لپاره د خپل هیواد د لپاره د خپل ولایت لپاره افتخار وي.
په اورزګان ولایت کې تر دې مخکې هم دغه ډول سیالۍ تر سره شوې وې. په دغه ولایت کې د مسولینو د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د ورزش په برخه کې د ځوانانو ګډون زیات شوی، خو ولې د ورزشکارانو ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي او مسولین هر وخت یوازې تشی وادي ورکوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د ځینو مؤسسو له لورې له 4.5 کورنیو سره د نقدي پیسو مرسته شوې ده. د هغه کورنۍ دي چې کورنۍ جګړو او یا هم په دروستیو کې سیلابي څپو نړولي او یا یې زیانمن کړي دي. خو بل لور ته د غزنی ولایت ډېر هغه اوسیدونکي چې په دروستیو سختو سیلابي څپو ځپلي دي، دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو خیریه مؤسسو مرستو ته انتظار کوي. دوی شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره د یو غیران مرسته هم نه ده شوې. چوزیات په دې راپور کې واوري.
په غزنی کې وستا موسسې له 200 کورنیو سره د نغدي پیسو مرسته وکړه. دا دغه ادارې د صحاوي دفتر مشر نقیب الله احمدی وایي دا دغه مرستې د ویش لپاره سروې مخکې ترسره سوې وه. ازادۍ راډیو ته وویل دغه مرستې هغه کورنیو ته ورویشل سوې چې کورنۍ جګړو او یا هم وروستیو سیلاوي څپو ورنړولې وو. ښاغلی احمدی زیاتوي هغه کورنیو ته چې کورنۍ یوه برخه نړېدلې وو 300 او هغه کورنیو ته چې کورنۍ په بشپړه توګه نړېدلې وو 1500 امریکایي ډالره ورکړل سول.
د وسټامو سیل لوري د افغانستان د بشري مرستو صندوق یا ایچ ای په مالی مرسته 200 کورنۍ دپاره نقدي مرسته ترسره شوه. دا مرسته د هغه کورنۍ دپاره چې کورنۍ د جنګونو او سیلابونو له کبله مخکې زیانمن شوي وو ترسره شو، چې هرې کورنۍ ته د 300 څخه تر 1500 امریکایي ډالرو پورې مد نظر نیول شوي وي.
دغې موسسې په تېر یوه کال کې په زرګونه دغه ډول کورنیو ته مرستې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د مرکز په اړوندو کې له 4000 هغه کورنیو سره د مرستو لړۍ هم پای ته ورسېده چې د شاوخوا 20 میلیون افغانیو په ارزښت وه. دغه نقدي مرستې په دې وروستیو کې د سیلابونو له امله ځپل سوو کورنیو ته ورکړل سوې. د غزنی ولایت له طبیعي پیښو سره د چمتووالي او مبارزې ریاست سرپرست مولوي محمد عمر حکانی وایي دغه مرستې د یاد ریاست تر څارنې لاندې د هلټو انجو چې د WP موسسې له لوري تمویلېږي ورویشل سوې. نوموړی زیاتوي د دغه 4000 کورنیو سرویګانې مخکې بشپړې سوې وې چې هرې کورنۍ ته 4900 افغانۍ ورکړل سوې.
د مرکز په ساحه کې د بازار او د سپندې او د روزې نه نیولې تر سپندې پورې دا رقم تر قلعه قاضي او تر قلعه جوزه په دغو ساحه باندې ستا د مرکز مربوطات دي. هلته یې تقریبا 4000 مستحقو کورنیو متضررو کورنیو ته سسر یو موږ ورسره کړی و سرپرستي کې موږ د 4900 افغانۍ.
د ښاغلي حکانی په خبره په دې وروستیو کې سختو ورښتونو او سیلابونو په دغه ولایت کې ډیری خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولې چې اوس پیلن بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه زیاتوي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د دغه ولایت په مرکز او 13 ولسوالیو کې سختو ورښتونو عام وګړي سخت ځپلي او اوس د غزنی ولایت له طبیعي پیښو سره د چمتووالي او مبارزې اداره او بېلابېلو مرستندویو ادارو ګډ پلاوي په سروې بوخت دي تر څو د اوښتو زیانونو کچه معلومه او زیانمنو سوو ته بشري مرستې ورسوي. خو بل لور ته د غزنی ولایت ډیری هغه اوسېدونکي چې په دا وروستیو کې سختو سیلابونو ځپلي دي وایي دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو خیریه موسسو مرستو ته انتظار کوي، خو تر اوسه پورې ورسره د یوه غران مرسته نه ده سوې. دا دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی ګیلان ولسوالۍ د رسنۍ سیمې اوسېدونکی محمد نوردی.
خلکو کورونه یو چپه کړلو، خلکو ته یې تاوانونه ورسول. حکومت چې هیله ده چې موږ سره کومک وکړي. بیخي بارانونه شدید دي، بیخي بدحال دی، بیخي وضعیت خراب دی. موږ له حکومت هیله ده چې موږ ته زر تر زره کومک ورسوي.
په دا وروستیو کې سیلابونو د غزنی ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د درنو مالي زیانونو اړولو تر څنګ د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 50 کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس په غونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر له 300 ډیر شوی دی. هلته 3.3 میلیون خلک وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي او د اوبو د زیاتوالي له امله د ژغورنې هڅې هم ورو روانې دي. صفي الله ستانکزي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله دا رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې سیلابونو تیر یوه شپه ورځ 119 کسان مړه کړي دي. د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې NDMA نن ویلي په تازه ارقامو سره د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 1,03 تنو ته رسېدلی دی. ویره شته چې د مړینو شمیر تر دې څو چنده لوړ وي، ځکه عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ نور کسان سیلابونو وړي او مړی او ژوندی نه دی معلوم. د دې ادارې د تازه ارقامو له مخې 2 میلیونه ایکره چې شاوخوا 8000 کیلومتره مربع کرنیزه ځمکه کېږي خراب شوي، شاوخوا 3500 کیلومتره سړکونه وران او 1500 پلونه اوبه وړي دي. ولکه کورونا ودانه هم د ورستیو سیلابونو لعمله نړیدلې دي. په دې سربیره څه باندې اته لکه څاروي تلف شوي او لسګونه زره نور څاروي ورک دي چې ښایي راتلونکو ورځو کې شمیر ډیر لوړ شي. صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. هغه پخپله ویلي چې پاکستان به د شاوخوا 3.3 میلیونو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره له حکومتي بودیجې 8.5 میلیارده روپۍ ځانګړي کړي چې هرې زیانمنې کورنۍ ته ترې 25,000 روپۍ رسیږي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار ویلي ملګرو ملتونو له پاکستاني سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 1.6 میلیونو ډالرو بس پنې ټولولو غږ کړی دی. پاکستاني حکومت بیړنی حالات اعلان کړی او پوځ لګیا دی څو په سیلاب ځپلو سیمو کې ایثار خلک وژغوري. د اوبو د اندازې زیاتوالي له امله د ژغورنې هڅې ورو روانې دي. تر دې دمه د پوځ او نورو مرستندویه ډلو په همکارۍ باندې نږدې 15,000 کسان په موقتي کمپونو کې هستوګن کړی شوي دي.
خبرونو ور آخوا
لازده رادیو نه خبرون تایید مورکو اوس هم چاپی نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
نیویارکر تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې ده. د کابل له سقوط کال وروسته دا خپرونه لیکي په عام ډول د کلیزو لمانځل په اوسنۍ سیاسي زمانه کې د تیر معنا ورکوي. خبرونه بیا د امریکا په استازو جرګې کې د جمهوری غوښتونکو راپور ته اشاره کوي چې د ستراتیژیک ناکامۍ په نومې روانه میاشت خپور کړ. په دې راپور کې پروسه ښکاره له افغانستانه د پاتې امریکایي سرتیرو پر وتلو او له افغانستانه د تخریب پر بهیر نیوکې شوي دي. سپین ماڼۍ دا راپور د یوه حزب وباله او څرګنده یې کړه چې د دې راپور هدف د خلکو تیر ایستل دي. نیویارکر لیکي که چیرته د منځمهالې دورې په انتخاباتو کې چې په نومبر کې ترسره کیږي او جمهوري غوښتونکي پکې په کانګرس کې زیاتې څوکۍ خپلوي نو دا ډول راپورونه به پسې زیات شي. بلې امریکایي خپرونې هیل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو په تړاو یو مطلب خپور کړی دی. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي دي چې په تیرو 20 کلونو کې چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وو د افغان ښځو د حقونو د ترلاسه کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه وشول، خو په اصل کې د افغانستان لپاره د واشنگتن ماموریت دا نه وو چې نارینه او ښځې سره مساوي حقوق پیدا کړي. البته د متحد ایالاتونو یو مهم هدف هم دا و چې افغان ښځې خپل حقونه ترلاسه کړي. ورځپاڼه بیا لیکي د طالبانو له امله افغانستان نن د ښځو لپاره په داسې ځای بدل شوی دی چې تر بل هر ځای پکې ښځو ته ډیر ګواښ متوجه دی. هیل بیا لیکي په داسې حال کې چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به د ښځو د حقونو درناوی کوي، خو اوس چې ورته ګورو د طالبانو په واکمنۍ کې افغان ښځې په ټولنه کې له فعالیته بې برخې شوي دي او له افغانستانه د نږدې یوه کال په موده کې چې امریکایي ځواکونه وتلي دي افغان میرمنې او نجونې په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې ځپل شوي دي. خپرونه بیا لیکي کې امریکا هم منابع لري هم نفوذ، نو دا یې مسؤلیت دی چې تر پولو ورهاخوا د افغان میرمنو غم وخوري. هیل ورځپاڼه وړاندې څرګندوي چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د خوندیتوب مسله بیا بیا د متحد ایالاتونو د 24 ښځینه سناتورانو له لورې راپورته شوې ده، خو کومې ژمنې چې متحد ایالاتونو د افغان نجونو او میرمنو د حقونو د حفاظت په برخه کې کړې دي تر دې دمه عملي شوې نه دي.
اوس په طالقانو ته ورشو. د طالقان ښار د اقچه مسجد سیمې خلک وایي چې په یاد سیمه کې 3000 کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او له تروو اوبو ګټه اخلي. د نوموړي سیمې خلک وایي چې د پاک اوبو نشتوالي له امله ډیر وخت د دوی ماشومان په نس ناستي او نورو ساري ناروغۍ وخت کیږي. چې زیات په دې راپور کې واوري.
د طالقان ښار د اق مسجد سیمې خلک د څښاک پاک اوبو له نشتوالي شکایت کوي او وایي خوږو اوبو ته د نه لاسرسي له امله له تروو اوبو ګټه اخلي. د اق مسجد سیمه د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د طالقان ښار لودیځ لوري ته موقعیت لري. د یادې سیمې یو اوسیدونکي محب الله ازادۍ راډیو ته وویل چې هر ورځ څه باندې 3 کیلومتره پلی مزل کوي او د خرو په وسیله خپلې کورنۍ ته خوږې اوبه انتقالوي.
سبکه تاسو ما اینجا استاد میشن کې یک بشکه آب نوبت بگیرن. این مشکلات مردم بیا
سهار تر مازیګر پورې خلک په تمه ولاړ وي تر څو له څاڅ څخه یو بشکه پاک اوبه تر لاسه کړي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. موږ له مرسته کوونکو ادارو غواړو چې دلته راسي او د خلکو ستونزې دې له نږدې وګوري.
د نموړې سیمې خلک انتقاد کوي چې دوی د پاکو اوبو د نشتوالي ستونزه په وار وار د تخار له سیمیزو چارواکو سره شریک کړې ده، خو تر اوسه پورې پاملرنه ورته نه ده شوې. د یاق مسجد سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالحادي راته وویل:
مشکلات آب ما مردم زیاف داریم، مخاطر از کی بخی مشکلات آب زیاف
د شاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرو. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي. خواني حکومت ته مو مراجعه کړې وه، خو زموږ ستونزو ته یې توجه ونه کړه.
د دغه سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالظاهر هم ورته خبره کوي:
او صحي نه لرن، کلینیک نه لرن، ای مردم غریب مردم.
موږ خلک د شاک پاکې اوبه نه لري، روغتیایي کلینیک نه لري، او د وچکالی لامل زموږ للمي کښت هم لمنځه ولاړل. حکومت باید د پاکو اوبو رسولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
په ورته مهال کې د تخار سیمیز چارواکي هم د دغو خلکو ستونزې مني او ټینګار کوي چې ډېر ژر به دې ستونزې ته رسیدنه وشي. د نوموړي ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست رئیس انصر الله انصاری وای:
حکومت محلی تخار با هماهنگی و با همکاری
تخار سیمیز ادارې په جاړه له یو شمیر همکار او موسسو سره چې د اوبو رسول په برخه کې کار کوي خبرې کړې دي. تمه لرو چې ډېر ژر به د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي وسي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې د تالقان ښار پر راق مسجد سیمې سربیره د دې ولایت په بهارک، رستاخ، چاب، حضر سمچ، بنګي او اشکمش ولسوالیو کې هم په یو شمیر سیمو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، او په ژمي کې واوره او د باران اوبو زیرمه کوي او بیا ورڅخه په دوبی کې ګټه اخلي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00-420-22-12-41-01.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اوکراین چارواکو د ژاپوریژیا اټومي پټې شاوخوا میشتو خلکو ته د ایډین ټابلیټونه ورکړي دي. اوکراینی چارواکو ځکه د ایډین ټابلیټونه خلکو ته ورکړي دي چې له اټومي بټې د احتمالي زهرجنو ګازو د وتلو په وړاندې ځانونه خوندي وساتي. اوکراین او روسیې دواړه یو بل د دې لوی اټومي بټې شاوخوا د ډزو په پیل تورن کړي دي. متخصصین د اټومي بټې شاوخوا د جګړې له دوام اندېښمن دي، او دا هم چې پنجشنبه د اټومي بټې او د اوکراین د برېښنا د شبکې اړیکه پرې شوې وه. د برېښنا په بندېدو، د ریکټرونو د سړېدو، د سیستم د پخوالي اندېښنې نورې هم مطرح شوې دي. دا تورونه یو ورځ وروسته تر دې لګول شوې دي چې د روسیې د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د نه پراختیا د مساودې د تصویب د مخه د ژاپوریژیا د مسلې په خاطر ونیوله. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اوکراین دولتي اټومي کمپنۍ په تلګرام کې لیکلي دي چې د روسي ځواکونو د ډزو له امله د زاپوروژیا مرکز بنسټونو ته زیان اوښتی دی، او دا ویره شته چې راډیو اکټیف مواد خپاره شي او اور ولګي شي. پرون ناوخته ماسکو استدلال وکړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د پراختیا د مسودې ځینې برخې په ښکاره ډول سیاسي بڼه لري. وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې روسي پر اوکراین برید وکړ، دوی اونۍ وروسته د زاپوروژیا اټومي مرکز لاندې کړ. په دې برخه کې نړیوال دا اندېښنه لري چې اټومي ناورین رامنځته نه شي، ځکه چې د دې مرکز برېښنا وړ مورس قطه شوې وه، او هلته شاوخوا بیا بیا د بمباریو او ډزو راپورونه خپره شوي دي. د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون 191 هېوادو لاسلیک کړی دی. دا تړون 50 کاله پخوانی دی، او په هرو 5 کلونو کې یو ځل بیا کتنه ورته کیږي. په نوې مسوده کې څلور ځای د زاپوروژیا نوم اخیستل شوی دی، او هلته اټومي مرکز ته نږدې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره شوې ده. د روسیې د پلاوی مرستیال مشر اندری بلسوف وویل چې دا کانفرنس له سیاسي پلاوی ارغمل شوی، او په کې داسې موضوعات راپورته کیږي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سره مستقیم ارتباط نه لري. د زیاته کړه چې اوکراین او ملاتړ یې د دې تړون د ناکامۍ سبب شوي دي، خو په مسوده کې پر روسیې شخص شوی دی چې د زاپوروژیا له سیمې خپل ځواکونه وباسي.
هر
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوی مینی مای ته راورسېدو پایل په پلنډو خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په تړاو غونډه لري. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي چې غونډه دوشنبه ماسپښین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو به پکې بحث وشي. د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غونډه په غوښتنه ترسره کیږي او ویل شوي چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو به بحث پکې وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړی ده چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټن کرفستن د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې ده چې د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له 20 زره سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده. دغه سازمان د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې دغه مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د تېرې یوې شپې او ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 1 کسان مړه شوي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ ژوبلې څنګ ډیر مالی زیانونه هم اړولې دي. افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او 106 منډي هدف ټکه. افغان ټیم په 11 اورونو کې هدف پوره او په 2 وکټو یې لوبه وګټله. افغانستان بل لوبه سشنبه له بنگلاديش سره ده. په آسیا جام کې نن یو بل مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده چې ورده مخې ټول ټیکټونه پلورل شوي دي. او د اوکراین چارواکو د ژاپوریژي اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د ایډین ټابلیټونه ورکړی دي. اوکراینی چارواکو ځکه د ایډین ټابلیټونه خلکو ته ورکړی دي چې لا اټومي بټۍ د احتمالي زهرجنو ګازو د وتلو په وړاندې خوندي ووسي. اوکراین او روسي دواړه یو بل د دې لوی بټۍ شاوخوا د ډزو په پیل تورن کړی دي. اوس په اورسکان ته ورشو. اورسکان کې زده کوونکي لره سیمو خار ته پاسري زده کړو پسې دي. په اورسکان کې د هغو سیمو زده کوونکي چې په 13 شلو کلونو کې په سیمو کې ښوونځي نه دي پرانیستل شوي وای د سری زده کړو تر سره کېدو په هدف کلونه په خار کې مسافري کوي. یا د فارغ شو زده کوونکو له طالب چارواکو د غوښتنه هم وکړه چې لشپګم پورته دي د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
نند کوونی باندې ولې ګلونا بیا د خوشالۍ دا ودی هر وته
د پوهیدا ترانه یو شمیر غزده کون کی د سټریچ پر سر وای چې نن د انګلیسي ژبې د شپږ میاشتنې زده کړو څخه ورسته د فراغت سندونه تر لاسه کړه. په دغه پروګرام کې چې نن د کمپیوټر او انګلیسي ژبې سندونه تر لاسه کړه اړو چې د سټریچ پر سر هم د مراسمو ګډونوالو ته په انګلیسي ژبه خبرې وکړي. دغه شپته تنز د کون کول جملې څخه ډېرې شمیر د ترنکوټ شار اړوند د لرو پروتو سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دغه سندونو د ترلاسه کولو لپاره ډېره خواري کړي. د بلوچستان سیمه دوز د کونکو ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ تر ساتونو پولي مزل ورسته به دغه سنټر تر اتلل او یا به هم دلته په ترنکوټ شار کې شپې کولې. ځکه د دې په خبره چې په سیمه کې هیڅ شونځي نشته او نه هم د سریز د ګړو کوم بل مرکز.
نمی عبدالواسی اکمل دی موږ خپل د شپږ مشنه نه کوړ اطلاعات فرهنګ د انګلیسي څنګه سفری غسیوی د غوزل موږ د غشتنه د شغوت خپل کومک ورسی به څنګه لکه څنګه چا سنټران جام دارنګ نور او کرتاسی هم دارنګ چې کتابونه تر ورسی هلتون شوون کې ستاره ډیر کسان ستای وس چې په جه سنټر کې ستاره د لیل او کوټوالو د من چې کوسره غل یو دلته خپل درس وای.
نوم نور احمد دی رزګان ولایت چې ملته می انګلیش وای. پاره ما خوښ دی او ستنه په تاکي گزاره کوم ستاره ډیر مشمن ته چې زړه
سب برخی حکومت څخه غواړو چې موږ ته امکانات برابر کړي هغه ځای ته سنټران وي ښوونځی شته خو نو اوس نه دي پاره نه دي
یادو فارغ څه اوس د کوونکو له طالب چارواکو څخه دغه راز غوښتنه وکړه چې له شپږم پورته د نجونو پر مخ دې هم ښوونځي پرانیزي
تنه ده د امارات سمیم ده غوښتنه هغه شو د اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د دې هیڅ مشکل نشته
موږ نه غوښتنه چې د شپږم پورته د نور د ښوونځي خلاص د نور روښنته جم باید ورس مکتب وته
د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو امیر نور هغه کامران دغه فراغت غونډې پر مهال ویل چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول زده کوونکو ته په وړیا ډول د سری زده کړو مرکزونه خلاص کړي
دا چې زموږ شپږمستنی پروګرام ختم شو او تقریبا دیش کسان به د انګلیسي او دیش کسان د کمپیوټر په لیکنه ورکړل چې انشاءالله چې بیا موږ شپږمستنی پروګرام د انګلیسي کمپیوټر په برخه کې بیا موږ مخکې وړو او د شپږمې میاشتې لپاره بیا دا پروګرام پیلېږي
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی خیرالله حق نما وایي پلان لري چې په لیرو پرتو سیمو کې د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړې کړي او بندې ښوونځي بیرته خلاصې کړي
نور بس دی شکسته سکوت
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاست زملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چار شفیق ایار او میر احمد صاحب پر مخړي د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ویل چې د شذو د حجاب په اړه کوم فرمان صادر شوی دی او په هغه کې واضح ویل سوی دی چې د افغان میرمنو لدی وړاندې هم 99% د حجاب مراد کړي دی خو په دې ټول په هیږي چې په افغانستان کې شل کلن اشغال د پوینا پر دینو کسانو باندې اغیز کړی دی چې دا خبرې نه د خوشستوي عاکف مهاجر دای د هم کړی دی چې افغان شذو په پراخه کچه د دوی د فرمانونو ملاتړ کړی دی په نور بس دی خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوي چې طالبان د کومي سروې لمخې دا معلومات وړاندې کوي او واقعاً هم دا خبره ده ک افغان شذو کوم بل سوای د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر لمشتر د تلیفون لاره وصل سوی دی مهاجر صاحب مننه چې تاسو لمشتر خبري کوي
السلام علیکم رحمت الله لمړي سر کې تاسو او تاسو همکاران تاسو لاره او ابنک سلامونه لیکلی وړاندې کوم
ډیر مننه مهاجر صاحب تاسو د دوشنبه په ورځ یو کانفرنس درلود په دغه کانفرنس کې تاسو ویل چې د شذو په حجاب د حجاب په اړه کوم فرمان تاسو مخکې صادر کړی وو په هغه کې واضح ویل سوی دی چې د افغان شذو له دې وړاندې هم 99% حجاب مراعات کړی دی د دغه جملې په اړه باندې زه غواړم چې تاسو څخه لومړی پوښتنه وکړم تاسو ویل دی چې 99% افغان شذو حجاب مراعاتوي نو بیا دا ډول فرمانونو ته څه اړتیا ده
دا چې منکر وی هغه که 1% وی او که 99% وی بی حجابی د اسلام له نظره د شریعت لاړخه یو منکر عمل ده نو په یو اسلامي ټولنه کې باید چې کنارینه وی که جنه وی دا سه برابر شي چاغات څه ډول د اسلام تقاضا وی او دا چې افغانانو درې څلوېښت کاله د اسلامي نظام لپاره مکړه هر ډول تکلیفونه یې تیر کړل نو اوس ښایي چې افغان ټولنه له نورې نړۍ سره لکه څنګه چې مخکې توپیر وو اوس هم په اسلامیت کې په بشپړ ډول توپیر لري او دلته ټول شریع احکام نافذ دي
بلې ستاسو په نظر چې دغه 1% افغانان چې بیل نظر لري پر دې باندې به نور پښتنې در څو کم تاسو ویلې دي چې فرمانونه مو یوازې د نصيحت تر حد دي چې دا بل بحث دي چې آیا افغانان ستاسو نصيحتونو ته اړتیا لري کنه مهاجر صاحب خو ستاسو وزارت په هغه لومړی فرمان کې ویلې چې هغه شذ چې له دوو سترګو پرته ځان لسره ترنوکه پټ نکړي تعقیب بسي کې دای سيناري نه خپلوانې د پښتون لپاره وغوښتل سي او حتی تاسو دغه خپل ځان ته اجازه ورکوي چې د هغوی خپلوان بنديان کړي تاسو د دولت کارکونکو شوه ته تهدید کړي دي چې کدا کار و نکړي لدندو بلري سي او کده ناري نه خپلوانې شذې دا کار و نکړي ناري نه پېل لدندو لري سي آیا دا زتو نقیز معلومات نه دي مهاجر صاحب چې تاسو خلکو ته ورکوي او آیا دا اذهان نه مخشوشوي او نصيحت نه بلکې د خلکو ښکارا تهدیدول نه دي
نه داس نه ده بلکې دلته فرق شته په احکامو کې. ځینې احکام داسې دي چې د فرایزو په مرتبه کې دي کول یا او ترک د محرماتو په مرتبه کې دي هغو کې توصیه نه وي، او هغه احکام
خو تاسو په خپل ویل مهاجر صاحب تاسو په خپل ویل چې تاسو دغه فرمان د نصیحت په خاطر باندې تاسو ور کړی وو، آیا تاسو له خپلې خبرې څخه منکر یاست؟
نه، د حجاب په اړه مو داسې ویلي دي چې دلته 99% پخوا هم حجاب کېده، اوس چې کوم بے حجابي دغه په اړه باندې په فرمان
کې، یعنی تاسو دا خبر کوئ چې افغانان بے حجاب دي؟
نه، ما مخکې ویلي چې 99% مخکې هم حجاب مراد کې دا چې 99% کېږي دا معنا نه چې افغانان بے حجاب دي، بلکې افغانان په نړۍ کې په اسلامیت کې ساری نه لري. درې څلوېښت کاله چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره مبارزه
کوي، ته ولې اړتیا ست؟ تاسو دا خبر وکړي چې ولې تاسو نصيحت ته اړتیا ده
چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره مبارزه کوي، هغه په دې معنا نه چې هغه د اسلامي احکامو سره مخالفت لري، بلکې ما مخکې ویلې چې منکر د پټولنه کې هغه که 1% وي او که 10% وي، خو دا چې حجاب کول فرض عمل ده، د قرآن امر ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر ده، زموږ نظام له راتګ سره به افغانستان کې انشاءالله چې داسې
مهاجر صاحب
کم وي، بلکې نشت به وښیم چې چیرته دی خزینه و ته ضرر او آزار رسیدلی وي، او مخکې دا پیښې بیخي عادي وي زموږ له راتګ وړاندې.
تاسو د کومې سروې د مخې دا خبره کوي چې مخکې ډېرې وي او اوس نه دي؟
دا موږ نه وایو، دا د تیر نظام خلک وایي. همداستاسو او دغه وخت د رسنۍ راپورونه هم کتلی شي، بلکې د معدن وزارت د معینې هغه خبر به مو هم همداستاسو له رسنۍ څخه اورېدلي چې هغه وایي چې په تیر کې د ارګ پورې د ښځو جنسي آزار خبر رسېدلی.
مهاجر صاحب دا
خومورته دغه وخت خبر ورسېدله،
یعنې اوس تاسو داسې قضیه نه دي لیدلې چې دا ډول آزار او اذیت وي؟ د دې معنا دغه نه ده چې تاسو هېڅ دغسې یو نهاد نه دی ورته جوړ کړی ښځو ته چې هغوی راسي تاسو ته شکایت وکړي؟
ولې نشته، هر ځای کولی شي چې خدینا لاړه شي خپل شکایت وکړي.
په کوم ځای کې لطفاً که تاسو هغه ځایونه موږ ته راپګوته کوي چې ښځې چیرې تلای شي؟ د مهاجر صاحب
محاکم د نارینه و لپاره هم دي، د خزینه و لپاره هم دي، بلکې د امیرالمومنین له طرفه فرمان په دې باندې راغی چې محاکمو ته وویل شول چې تاسو د خزینه و قضایاو ته اولویت ورکړئ او د هغوی مسایل.
آیا دا کار عملي شوی دی ستاسو په نظر؟
وکی الحمدلله
موږ د ښځو سره خبرې کړې دي، ښځو موږ ته ویلي دي چې دوی په دولتي ادارو کې نه پرېښودل کېږي، کله چې دوی د محکمې ته ورسي دوی څخه یا رشوت غوښتل کېږي یا ورته ویل کېږي چې د یو محرم سره دی راسي، د یو داسې کس سره چې هغه سړی دا د کوره ایستلی شړلې وهلې وي، نو دا بیا څنګه کولای شي هغه سړی راولي چې راسه زما سره ولاړ سه زه ستا پر خلاف باندې شکایت کوم طالبانو ته؟
زه به دومره ووایم چې د رشوت په اړه باندې اوس هغه وخت نه دی چې افغانستان په رشوت او فساد کې په اول دویم او دریم نمبر کې راځي. اوس نړیوال او ټول نهادونه دا وایي چې نظام کې شفافیت ده، اوس هغه تیزی نشته.
مهاجر صاحب،
د شکایتو په اړه به دومره ووایم چې اوس که چیرته کومې ادارې ته یو خورکۍ ځي هغې ته به په نارینه وو باندې اولویت ورکول کېږي، لکه څنګه چې زموږ افغانانو دود او دستور هم دا ده او زموږ شریعت هم دا وایي. ان تر دې پورې چې که چیرته یوه لاره باندې یوه ښځینه راځي، زموږ افغانانو دود او دستور دا ده چې نارینه ورته لار ورکوي او مخکې پرېږدي.
بله، بېخي سمه خبره ده، دا خو د افغانانو دود دی. بله، ډېره مننه. دغه د افغانانو دود تاسو یاد کړئ، واقعاً چې دغه د افغانانو دود دی او افغانان هم دغه شکایت کوي چې تاسو د دوی د دود او دستور پر خلاف باندې پر دوی باندې زور اچوي او داسې خبرې ورته کوي چې دوی اصلا لمخ کې لا مسلمانان و، دا اوس دوی نه دي مسلمانان سوي. مهاجر صاحب، زما بل پښتنه دغه ده چې تاسو ویلي دي چې په افغانستان کې شل کلن اشغال
حزب او دی ویډال نه و، بلکې د ملت مبارزه او دغه درې څلوېښت کاله دا په دې معنا باندې چې د ملت مسلمان ملت د موږ یې نه مسلمانان وو، دا چې موږ وایو چې درې څلوېښت کاله افغانانو مبارزه کړې او زموږ مبارزه د یو حزب او د یوې ډلې نه وه، بلکې د ملت مبارزه وه. همدا په دې معنا باندې چې دا خلک تر څه مسلمانان دي، ځکه د اسلام لپاره یې مبارزه کوله، موږ یې نه مسلمانان وو.
مننه. مهاجر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د دوشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې شل کلن اشغال و او دا یوه طبیعي خبره خبره ده چې فرمان به پر ځینو کسانو چې له اشغال څخه متاثر شوي وي اغیز کړی وي. آیا تاسې هغه ټول افغانان یا په ځانګړې توګه ښځې چې وایي په زوره کور نه کلی کیږي، دغه متل خو به تاسې اورېدلی چې افغانان یې کوي، آیا تاسې پر دغو ښځو باندې دا تور پورې کوئ چې له اشغاله متاثره دي، یعنی هغوی دا لیاقت نه لري چې خپل فکر او استدلال ولري؟
دا لیاقت نه ده. په افغان ټولنه کې قطع نظر له دې نه چې افغانان د اسلام لاړ خوایي، د افغانان له اسلام وړاندې چې بیخي دلته اسلام نه راغلی هم د افغانانو په اړه باندې ویل کېږي چې ډېر با حیا او ډېر با عزته خلکو. خو دا چې اشغال دلته داسې ناخوالې وزېږولې چې زموږ ځینو خویندو په ډېره کمه فیصدي یادولی شم چې سرتورې را ووتلې، دا د افغانانو دود نه و. قطع نظر له دې نه چې دا اسلام ده، دا د افغانانو دود نه و. او یا ځینې خویندې چې له غربي لباس چې ځان ته مختاره کړ، دا د افغانانو دود نه و.
بلې، ستاسو په نظر افغانان مطلق حق نه لري چې خپل ځان ته انتخاب ولري؟
د یو مسلمان لپاره هغه ډول ژوند ده څه ډول چې اسلام ورته وایي.
بلې، افغانانو ویلي دي زموږ سره په مرکو کې چې دوی مخکې هم مسلمانان په اسلام د دوی ښه سر خلاص دی، او دغه ته اړتیا نه لري چې یو څوک ورته راسي تهدید ورته وکړي.
څوک منکر وویني هغه د پلاس معنی کې دا د حاکم دنده ده.
افغانانو نه دي ویلي چې موږ د حجاب څخه منکر یو، افغانانو ویلي چې موږ د اجباري او د زور د کار څخه منکر یو. زموږ بحث پر دغه دی. مننه مهاجر صاحب، زما د خبرونې بل ملمنه له موږ سره وصل ده چې دا نه غواړي خپل نوم د امنیت په خاطر باندې یاد کړي. ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلامونه وړاندې کوم. زه یو د هغه کول نسم د امنیتي د خاطر خپل نوم وایم چې څوک هم د کمپاین خبرې کوم، او دا چې اکثر طرف چې د هجاب په بحث له دا خبرې کړې ده، د افغانان ښځه مخکې الحمدلله مسلمان و، اوس هم مسلمان ده. داسې مخکې موږ داسې کوم بې اجابي شعر درته لیدلی نه و زموږ په هېواد کې اوس هم، او دا چې دا نور خبرې کوي چې دا حجاب جبري موږ د ښځو باندې هغه کړې ده، اوس ټول خلک ورڅخه راضي ده او حجاب کوي، دا څه رقم جبري هېڅ شی کار کوو دي نشتي. د کوم قانون دی پر اساس کوم هغه د ښځو بندیزونه دا شیان راوړي؟ په اسلام کې څه چې په اسلام کې وایي، حوال په هغه آیات قرآن کې دا وایي، او مخکې اشاره کړې چې دا کنه اول د نارینه هغه کاری باندې اشاره شوې ده، بیا وروسته د ښځو باندې. که زما په نظر دوی اول خپل هغه باندې باور نه لري، خپل اساکر دا هغې کوم چې په دارسې په حکومت کې قرار لري که نه، چې دونه بندیز ښځو باندې راوړي، اول هغه دای مکتبونه بند سو، بیا حجاب اجباري سو، بیا مکسونه دن، بسې نور شیان. زما په نظر دوی چې د اول نه تر اوسه پورې دلته راغلي دا کابل کې او دا فتح کړي، دا دای د دوی ټولو زور د دوی ټولو فوکس د ښځو باندې دي. زما په نظر دا دی غونډې موږ نه شو پرمختګ کولی چې ټول بندیزونه موږ ښځو باندې راوړو.
مهاجر صاحب وویل چې دوی ځینې خلک منکرین دي، یعنی د دوی په نظر باندې هغوی دین نه مني چې دا خبرې کوي چې قربانی په زور باید حجاب ونه سي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
هیڅ شی په زور نه کیږي. زموږ په اجازه هیڅ کوم داسې نه دی ویل چې په زور به ښځو باندې حجاب وکړي. دا کومه حجاب اسلامي ده، هغه ښځه مراد کړې ده او حجاب کوي. دا چې په زوره دوی غواړي، زما په نظر په زوره هیڅ شی کار کولی نه شي. او دا مخکې ما دوی خبره ولید د رشوت خبرې وکړ، د رشوت خبره که څو میاشتې مخکې ده د افغاني ورو څوک نه پوهېږم په ریاست پاسپورټ که نه، دونه رشوت وخوړل، دونه کمیشن کاري دوی وکړ، هغې ګیر کړ ټول په فیسبوک په مجازي سایتونه کې که نه، ټول ورڅخه خبر شو. هغه چیرته وتښتېدل، چیرته او دا هغه کومه مجازات ونه شو.
بلې،
ولې دوی وایي چې رشوت اصلا نشته؟ رشوت که مخکې و خو سمه ده، لکه زما په نظر اوس دې
څه وایي؟ د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت اعلان کړی دی چې د ښځو لپاره به یو ریاست جوړ کړي او کار به د ښځو اصلاح وي. تاسو د دغه ریاست هرکلی کوئ؟
ولی مخکې د سیناری او وزارت ولی هغه لا وکړ، هغه مخکې د خځو لپاره وو. زما په نظر دا سمه هغه نه ده پرې کنه ده.
بلې، د دوی هدف دغه دی چې دغه ریاست به ښځې اصلاح کوي. یعنی آیا تاسو په دې نظر یاست چې ښځې ناسالې دي که دوی ته د اصلاح اړتیا سته؟
نه، خایزه دوی نظر سره موافق نه یم، ځکه
د افغانستان خزو تحصیل کده با سواده او دوی د یو مسلمان کورنۍ څخه ده کورنۍ څخه ده د غریبی د خو غی نه دي چې دوی د غریبی قانون عملی کړبوي مخکې تو کله مخیا وسام چې دوی د خزو لپاره د امر بالمعروف نه یاد منکر د ریاست ورته جوړ کی ما په نظر ته دی فائدہ هیڅ ګټه نه دی ولی مخکې د ماغه د خزو د وزارت هغه لغوه کړ اما هغه تیر خودلې وو او که زما ته خپل کارونه به سيوري وو او دا سينور چې دوی غواړي چې داسې او نور پنځایونه وو زما په نظر پنځون د شایانم دوی خلاصوي د خزو لپاره مونږ په دې حیران پاتې ما د افغانستان د مخې مسلمان وو کنه که اوس دوی غواړي په زوره د مسلمان وکړي
دوی یادونه وکړله چې دوی دا مني چې افغانان د مخ کې مسلمان و دوی ویل چې افغانان ډېر باهمته او ښه ټولنه ده دوی ویل چې افغانان د عزت خلک دي دا خبره دوی ومنله نو ستاسو استدلال په څه کې دی چې دوی هم همدا خبره کوي او تاسو هم همدا خبره کوي خو دوی وایي چې باید د هغه ښځې چې حجاب نه مراتوي هغه رقم حجاب لکه طالبانو چې ورته تشریح کړی دي د هغوی او د هغوی نارینه خپلوان به مجازات سي آیا تاسو په دغه ځای کې کوم انتقاد لرئ که کوم بل خبره ده
زما خبره ده که د دوی اصلا د په دا جوتي کارونه ولی دونه بس کوي زموږ په هیواد کې ډېره داسې بس او غټه کارونه شته چې دوی هغه باندې دوی خبرې وکړي هغه مشکلونه حل کړي د خلکو ستونزه حل کړي کنه دا د اقتصادي وضعیت مشکلاتونه ډېروي کنه دوی ته دوی غور نه کوي او دا ماجرین چې زموږ خلک دونه په ستونزه خپل ځان مړه کوي پر لرونه کې زه خپل ځان ژغوري د څه لپاره که دوی د کار زمینه ورته مساعده کې زما په نظر دا د حجاب خبر ده از کوم از سي هغه خبر نه دي زما په نظر چې دوی دونه خبره وکړي که مونږ خپل پیګو چې واغوندو چې په باندې زو واغوندو کله مونږ اوسم که حجاب ته زو که خپل وظیفه ده شانته زو مونږ
بلې زما بل پښتنه دغه ده چې یو اوریدونکو مشته زنګ وه دی ویل چې کده دغه سي ریاستونه په ولایتو کې جوړ کی چې شذې باید خپل شکایتونه ورته وکړي خو مهاجر صاحب ویل چې شذې تلای سي محکمو ته آیا تاسو فکر کوئ چې د شکایتو لپاره د هغه شذې چې د تاو تریخوالې ځپلې دي د فقر او بیروزلۍ سره مخامخ دي او بې ځای سوي دي د هغو شذو لپاره د ریاستونو اړتیا ده که محکمې کافي دي ستاسو په نظر
ما په نظر اول کله چې کومه ستونزه پیدا کېږي د ښځو لپاره دا چیرته ولاړ شي کومه محکمه ده موږ تر اوسه داسې محکمه لیدلې نه ده او که موږ کومه محکمه ته ولاړ شو ځای تاسو خپل محرم سره راشي خو دا ښکاره خبره ده دي سره خو نه ده چې یو د ښځو ستونزه حل
شي بلې دا خبره ما د مهاجر صاحب څخه پوښتنه وکړل چې ښځې موږ ته شکایت کوي چې باید محرم د ځان سره راولي دوی دا خبره نه مني
و خو زه خوایم ولی د خبره دوی نه مني دا اصلا باید دا په اصلي موضوع باندې راشي که دوی د کار زمينه د خزو لپاره مفيده کیږي هغه کوم خزو چې سرپلس دوی نه لري سم ته یې که وخت دوی با عزت تل خپل دفترونی کې کار کول کنه اوس که هغه د خپل ماشومان لپاره یو لقمه ډوډۍ نه لري مجبور دي غیر اخلاقي کارونه کوي خپل ماشومان لپاره ډوډۍ پیدا کی خو دوی مشکل هم ده غدي
باید مهاجر صاحب وویل چې اوس ټولنه ډیره ښه سوي ده تر پخوا یعنی د اخلاقي لحاظ بهتره ده دوی وویل
کومه ما خو تر اوسه هیڅ کومه پرمختګ د ښځو په لار کې څه لیدلې نه ده کومه که دا وضعیت ښه و نو ولې مکتبونه خلاص سوی نه ده ولې دا نور انستیتیوت د انګلیسي او دا کورسونه چې د نجونو تلل ولې هغه بنده شو
ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ اورېدونکو د نور بستې خپرونې وخت پای ته رسیږي بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
استودیوی پیک برنامه خبری نیمه روز
مسافر زما پیارا زما تا پپ ژوند روما تا پپ ژوند روما لاړم وطن پر خود نلاړم لاړم وطن پر خود نلاړم زما پیارا زما تا پپ ژوند روما تا پپ ژوند روما لاړم وطن پر خود نه لاړم لاړم وطن پر خود نه لاړم laadum preta pachho chho shalam laadum preta pachho chho shalam Lalum, vatan prefer.